السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملگری ملتنا زما فو نظر کی ہوئیس؟
بل اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی راژیو ده
زما نظر داداش چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. نن د اپریل درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. دا ورځ د مطالعې د دودېدو او مطالعې ته د خلکو د هڅونې په موخه لمانځل کیږي. پوښتنې دا دي چې مطالعه انسان ته څه ګټه رسوي. په افغانستان کې مطالعې سره د خلکو علاقه څومره ده؟ د ټکنالوژۍ پرمختګ د مطالعې پر دود څه اغیز کړی؟ څه وشي چې افغان ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي لیکوال ډاکټر یحیی ورتګ او ژورنالیست او لیکواله اسما کاکړ. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهئ. ل استډیو سره د تماس شمیرې دي 00422112501 او د واتس اپ شمیره هم درته اعلانوم 00422311. هله دا چې اړیکه ونیسئ. لوړاند نه هم موږ په خپل واتس اپ چینل کې دا پوښتنه کړې و غن اوریدونکو په واتس اپ کې خپل غږیز پیغامونه را لګیلي چې دا پیغامونه به هم د خبرونې په ترڅ کې درته خبرو. له خاغلی یحیی ورداګ سره اړیکه ټینګه شوې ده. خاغلی ورداګ ستړي مشي. تاسو د کتاب نوم چې کله اخلونو د کتاب لپاره مدیر کار کړی، تقریبا شل ټوکه کتابونه مو چاپ شوې دي. ما چې اوس واوریدل ممکن زیات وي. د کتاب ورځ د کتاب د ورځ د منځلو ارزښت پاره باندې اوریدونکو ته په فایل کې څه وایي ډاکټر صاحب؟
بلې، او موخ په بهر کې د افغان ماشومان او بهرنیانو لپاره د پښتو ژبې زده کولو تر شلو نه زیات نوی میتود باندې کتابونه چاپ کړي دي. یعنی دغه د پښتو ژبې د لوست کتابونه، د ګرامر، د تمرین، د ترجمه، غږیز او ډکشنری دي. یو بل ځانګړتیا دا ده چې په اروپا کې چې یو څوک ژبې زده کوي، هغه په مختلفو سویو د پاره دي، لکه A1 A2 B1 B2 C1 C2. نو موږ دغه پښتو ژبې د زده کولو کتابونه هم د بیلابیلو سویو د پاره مو بیلابیل کتابونه برابر کړی دی چې دا خپل تر اوسه پورې په پښتو کې هیڅ د کار نه و شوی. دا یو لوی نوښت دی.
ښه ډاکټر صاحب، دا خو ډیر ښه کار شوی دی چې دلته په اروپا کې، یعنی په افغانستان بهر، هغه کسان چې اوس دوی سره یو تشویش هم دا وي چې ممکن ماشومان خپل مورنۍ ژبه زده نه سي کړلای، نو دغه کتابونه بل دوی سره بیل شک چې مرسته کوي. لږ زره کوم مجموع کوم د غوراز ته تم شو. نن د کتاب نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په دې شوار سره لمانځل کیږي چې باید خلک مطالعه ته تشویق سي. کله چې د مطالعه یادونه کوو، د مطالعه کلتور او دود ګورو، په افغانستان کې دغه دود یو څه کمزوري دی. لامل څه کې دلی سي؟
لامل یې د ما په نظر مختلف دي. یو خدا چې د موږ ماشومان په هغه کورونو کې تولد کیږي، ستریږي، چې په هغه کې په زیاتره کورونو کې کتاب نشته دی. دا د ما د خپل د سترګو لیدلی حال دی. په افغانستان کې چې زه ګرځېدلی یم بیلابیلو ولایتونو کې، او دلته بده مرغه په بهر کې هم چې زه ډیرو کورو ته څمه، په سالونو کې لوی لوی تلویزیونونه دي. نیم دیوال تقریبا تلویزیون نیولای دی. په عمومي توګه افغانان او ولو که په بهر کې هم اوسیږي، کتابونه کم اخلي، کم یې لونی. همدغه سه دغه ماشومان بیا چې په دغه سه کورنیو کې ستریږي، هغه کتاب ډیر نه پیژني. دوهم لامل یې دا کېدای شي چې په نورو هیوادونو کې ماشومان چې واړه وي هغه ته د وړکتوب نه د لومړی کال دوهم کال او دریم همدغه نه ته یعنی تر مخکې ښوونځي نه دوی ته د دوی په سویه کتابونه لوستل کیږي د مور او پلار د خانه چې دغه کلتور هم په افغانانو کې نشته دی او یا ډیر کم دی. دریم علت یې دا هم دی چې ولو که ځینې میندې او پلارونه وغواړي چې خپلو ماشومانو ته کتابونه ولولي دغسې کتابونه موږ نه لرو چا د ماشوم د پاره په کتابونو باندې کار په سیستماتیک ډول نه دی کړی. همداشان موږ د دې پښتو ژبې د زده کولو باندې مو چې کار کړی دی دلته موږ 40 کاله د ژبې کورس درلوده له بده مرغه د موږ بهر میشتې افغانان چې دلته راشي واړه ماشومان او یا دغه ماشومان چې دلته وزېږي د دوی سره همغه آلمانی یا فرانسوي یا نورو ژبو خبرې کیږي. حتی دوی د مورنۍ او پلرنیو ژبو کورسونو ته چې د ځینو فرهنګي حلقو د خوانه دلته او هلته جوړ شوي دي نه لیږي. د موږ یو لویترین ستونزه دا ده چې زه خپله من حیث معلم راځم کورس ته دوه درې ماشومان علاقه لري یا دلته راشي. لوی ستونزه همدغه د میندو او پلرونو هم ده.
بله ډاکټر صاحب کور ودان دلته اوریدونکو هم را تخپل پیغامونه پریخي وروسته باغه هم خبرو اوریدونکو هم د کتاب د مطالعه په اړه بیلابل نظرونه ورکړي. اوس ورځو د بحث بلې میلمنې ته ژورنالیست او لیکواله اسما کاکر سټډیو سره وصل شوې. میرمن کاکر ستړي مشي، تاسو د کتاب د ورځې په اړه څه ویل لري او تاسو په نظر کتاب یا له کتاب سره مینه او علاقه څومره مهمه ده په دغو شرایطو کې چې په افغانستان کې له هر اړخ ستونزې موجودې دي؟ مثلا کله چې د ځوانانو سویه ګورو تحصیلي او تعلیمي سویه یې هغومره نه ده چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره سیال ووسو.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او قدرمن میلمه ته. لکه چې څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه کیږي، روح تازه کیږي او په ژوند کې د ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته ښیي. لکه چې مارک توین وایي، هر انسان باید له کتاب اخیستلو وړاندې د کتاب لوستلو لپاره وخت واخلي. او له بده مرغه سره له دې چې اوس ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده، دا د مطالعې یا د کتاب لوستلو فرهنګ زموږ د په هیواد کې ډېر پیکا کړ شوی دی. که ته هم اوس یو څه د انټرنیټ له لارې مطالعه کیږي، خو د کتاب اخیستلو او د کتاب لوستلو ځای نه نیسي. خو په د ماشومتوب نه موږ کتابونه لوستل او په کتابو به مو کله به چې کتابونه کور ته راغله زه ماشوم وم، موږ به موږ خوانده ورونو به داسې په کاغذو کې نوم لیکل چې چا ته اول دا کتاب ورسیږي، اول یې څوک ووایي، لکه یو پچه مو اچوله چې څوک اول دا کتاب ووایي. په رخصتیانو کې به مو کتابونه ویلې. خو اوس ټولو ذهن په همدې ټکنالوژۍ دی او کوشش په ښه طریقه استفاده وسي. په افغانستان کې هم ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او مطالعه ډېره کمه شوې ده. او د مطالعې لپاره عمره چې کتاب ګټه لري، آنلاین ګټه نه لري، ځکه چې سترګې خسته کیږي. او زیاتره ځوانان داسې هڅه کوي چې د پی ډی ایف کتابونه ترلاسه کړي او وی ولولي. خو دا که خپله کتابونه واخلي، کتابونه ولولي، نه یوازې دا چې کوم سایډ افیکټ نه لري په څنګ کې، بلکې ګټه هم لري. او همدغه مطالعه کموالی په افغانستان کې دی چې کله موږ په رسنیو کې ګورو د ځوانانو داسې یو ډېر ساده یا ابتدایي لغت غلط لیکي. زه خو ډېره ځاورېږم، ځکه چې دا لغت دی چې باید دوی په دریم صنف کې د مکتب ماشومانو باید زده وای. دا همدغه تاثیر دی د مطالعې د کمښت. د کتاب لوستلو هر څومره چې ولولي هماغومره زیاتېږي، علم زیاتېږي او د کتاب نه ښه ګټه اخیستل کېږي. او کتاب د یو ښه ملګري په توګه انسان تل خپلو کمیو ته، کمزوریو ته او پرمختګونو ته متوجه کوي. که څه هم په ژبه ګونګی دی خو بلا خبرې لري مونږ تاسو ته.
کور ودان مېرمن کاکړ وروسته راګرځو بیا په دې خبرې کې چې اوس دغه سونه چې په افغانستان کې موجود دي چې مطالعه ته ذوق کم دی او هغه کسان چې واقعا ذوق لري موږ یو راپور هم نن جوړ کړی و هغوی بیا وایي چې کتابونه ته لاسرسی نه لري. مثلا یو کس په کلی کې پروت ده یا په یو ښار کې پروت ده او ډیر علاقه مند دی چې کتاب ولولي، هغه بیا د کتاب اخیستو وس نه لري. هغه کسان چې وس لري هغوی بیا کتاب سره مینه نه لري. نو دا یو موضوع ده چې وروسته به خبرې پوکو چې څنګه ځوانان وهڅول شي چې دوی مطالعه وکړي سره له دې چې دوی مصروفه هم وي، څنګه خپل وخت کتاب او مطالعې ته ځانګړی کړي، کومې لارې چارې دي چې دوی له مطالعې سره ځان عادت کولای شي. ورزو اوریدونکو ته یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشي مایکروفون ستاسو خبرونه وري.
بله سلام، ډېر خیر
و ډېر مننه. ستړي مشي د کتاب نړیواله ورځ ده، تاسو راته وایي چې له کتاب مطالعې سره څومره مینه او علاقه لري؟
ډېر زه ته مننه لمر کې دې مله احساس به خو سره خبر سره وکړم. دا کې چې کتاب خو هغه څه دي چې موږ هیڅ کله هم یوازې نه پرېږدي. نو زه اکثریت له کتاب سره زیاته مینه لرم، اکثریت وختونه مې له کتاب سره وي. اکثره وخت هغه کتابونه ګورم چې هغه زما لپاره مثبت وي او ما ته یو مثبت فکر راکولی شي. که څوک غواړي چې د هغه ذهن پراخ شي، د هغه معلومات زیات شي، نو هغه باید کوشش وکړي چې د کتابونو سره ملګرتیا پیل کړي. کتاب موږ هیڅ قلم یوازې نه پرېږدي. ډیرای ملګری به موږ لیدلې وي، ډیرای داسې تجربې به خلکو خپلې کړې وي چې کلونه کلونه ملګرتیا ورسره کړې وي، خو یو وخت داسې رسېږي چې هغه ملګرتیا ورسره کته کوي. خو کتاب هغه څه دی چې موږ هیڅ کله هم یوازې نه پرېږدي. حافظ کله زموږ څخه نه ستړی کېږي، بار بار پوښتنه کوه او تا ته جواب درکوي، بار بار کتاب راخلی تا ته نه ستړی کېږي.
او خپل دې روسای کتاب کوم کتاب ولوست او څومره وخت مخکې؟
بله ما چې وخت لای دی هغه د دې تیر میاشت کې پیل کړی و، د اوس نه پای تر سوال هغه دی خبرې وکړه چې ګټون کښې دا کتاب مې ولوستل. ما ډېر څه ترې زده کړم، ما ته هغه لارې چارې راوخلې چې څنګه ډول کولی شو موږ په خپل ژوند کې بریالیتوب ته ورسېږو، څه ډول کولی شو موږ په خپل ژوند کې خپل هدفونه ترلاسه کړو او ځان د یو بریالی کس یا بریالی شخص احساس کړو.
کور ودان سلامت اوسې. ډېره مننه د غوریدونکي له خوست نه اړیکه نیولې وه او ویلې چې له کتاب سره علاقه لري او روسي کتاب هم چې لوستي او تازه پای ته رسولي خبرې وکړه چې ګټون کوي شي. دلته یو شمېر اوریدونکو واتس اپ کې هم پیغامونه راته پریخي د دریو اوریدونکو پیغامونه سره ورو چې دوی د مطالعې په اړه د کتاب په اړه څه وایي.
سلامونه اونۍ کې هله وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او مینوالو ته. زمانو فاطمه مين د کابل نه تاسو ته پیغام سفت کړی. زه خپل د کتاب نړیوال ورځ د کتاب ټولو مینوالو ته مبارک وم او خدای پاک وکړي چې یو ورځ موږ په ملک هم دا ورځ راشي، زموږ په هیواد کې، زموږ په ګران افغانستان کې چې هر څوک په خپل خوخه وکول شي درس وبې زده کړي وکړي او کتاب ولولي. خپل د کتاب ولوستلو سره ډیره مینه او علاقه لرم، تر ډیره هدا کوشش کوم کتاب ولولم او نور ته هم دا پیغام دی چې کتاب ولولي.
سلامونه سلامونه، زه احمد جان د زابل ولایت شاجی ولسوالۍ د جعفر له کلمې تاسو ته پیغام پریښی ده. زه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خلاصته له سلام څخه زما د کتاب لوستلو په اړه نظر داده چې هر انسان باید دومره کوشش وکړي په خپل خومي هم طریقه او کار هم همدغه داسې بس د سال لخوا کتابونه لولم، د ماپشین لخوا کتابونه لولم، ماستن لخوا کتاب لولم. نو د ټولو خلکو لپاره مې توصیه داده، رای او فکر او نظر مې داده چې هر انسان باید په دې باندې ځان پوه کړي چې کتاب ولولي او کتاب مطالعه کړي او دونه سواد باید ولري چې دې کتاب مطالعه کولی شي، یا پښتو یا فارسی یا مثال انګریزي یا عربي، یو رکن کتابونه باید چې دې ولري او له ځان سره مطالعه کړي او یو څه جنیز ده کړي. نو دا می نظر ده سی هر انسان سی دومره بی سواد ای سی مثال دی مطالعه کولای نسی یا کوینه یا مثال دومره سواد نه لري سی دی کتاب مطالعه کی نو دا نو د انسان هغه اخری د ضعف حالت ده سی انسان باید دومره ضعیف نه سی او خپل دومره یو شی زده کی سی کتاب مطالعه کی له کتاب سره باید د هر انسان شناخت او علاقه زیاته ځکه کتاب هغه ملګری ده سی هیڅ کله دی یوازې نه پریږدي نو دا می نظر ده نور نو وخت نه ضایع کوم روغ اوسئ جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او همکارانو کتاب نړیواله ورځ د ټولو افغانانو استادانو لیکوالانو محصلینو او زده کوونکو مطالعه پالو ته مبارک وي هیله ده چې دا ورځ زموږ د ذهنونو د رڼا فکر کولو او پوهیدو ورځ شي زه حکمت الله نوري د اقتصاد پوهنځی محصل د کتاب او پوهې مینوال کتاب د انسان د فکر دروازه ده کتاب یوازې پاڼې نه دي کتاب زمونږ ته د ځان پیژندنې پرمختګ او بدلون لاره راښیي خو دا ورځ یوازې منزل نه دی بلکې یو پیغام دی چې باید ولولو پوه شو او خپل راتلونکی رڼا کړو په داسې حال کې چې نړۍ د کتاب له لارې تر ستورو رسیږي زمونږ په هیواد کې بدبختانه لا هم زرګونه ماشومان له کتاب قلم او ښوونځي بې برخې دي د همدې لپاره د کتاب ورځ باید یوازې د مبارکۍ نه بلکې د فکر کولو ورځ هم وي زه تاسو ته دوه کتابونه وړاندیز کوم چې ژوند ته مو ژور بدلون راوړي لومړی ژوند وکړه د مهاتاریا چې ژباړه یې طارق نجیب کړې ده او بل سل کاله ژوند وکړه د براین ټریسي چې ژباړه یې حامده امین الکوزی کړې ده راځئ چې د کتاب له لارې فکر وکړو د پوهې له لارې بدلون راوړو او د مطالعې له لارې خپل سبا جوړ کړو د کتاب نړیواله ورځ دی بیا هم ټولو افغانانو ته مبارک وي په درناوي
کور ودان اوریدونکو چې پیغامونه مو پریښي وو را سره دوه درانه میلمانه هم شته لیکوال ډاکټر یحیی وردګ او ژورنالیست او لیکوال اسما کاکړ یو اوریدونکو راخلو چې ټلیفون شاته منتظر دی د سره خبرې کوو بیا بیرته راځو ډاکټر صاحب وردګ ته مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه اوري چې د کتاب ورځ ته ځانګړې شوی
السلام علیکم رضوان الله احمد مليم د هلمند ولایت نه میاړی کنیو دی
که هی ودمل صاحب ستړی مشه تاسو د کتاب د مطالعه په اړه څه وایئ رات
مننه تاسو او ټول ملمنو ته السلام علیکم بیا سلام کتاب خو هغه څه دی چې د انسان د ژوند ملګری د انسان ته د دنیاوي او اخروی د دواړو ژوند حقیقي لارو شي متاسفانه بعضې خلک یې په اهمیت باندې نه پوهېږي او په اوسني وخت کې بیا د انټرنیټ ناسمه استفاده دې لامل شوی ده چې مطالعه د کتاب د ځوانانو لیوالتیا د کتاب سره څنګه کمه کړې ده نو په دې برخه کې پوهانو دولت ته او خپل ځوانانو ته په کار تر څو داسې حل لاره ولټوي تر څو راتلونکي ځوانانو دې پر ځای چې زیات د انټرنیټ څخه بې ځایه استفاده وکړي باید د کتاب مطالعه زیاته کړي
بله او تاسو خپل کوم کتاب لوستئ د شپې ورځو کې یا د روسي او نیو میاشتو کې
بله و زه خپل محصول یم او دا مهال ازموینه درم او دا پوهنتون په مسلکي مطالعه باندې بخیم او کله کله چې وخت اضافي پیدا کوم بیا نو نور کتابونه هم سره مطالعه کوم
بله کور ودان ډیر مننه سلامت اوسئ د اوریدونکو اړیکه ونیولې والے هلمند نه هیواد مل صاحب ډاکټر صاحب وردک تاسو ته بیرته راګرځم د اوریدونکو هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې کتاب خود ژوند ملګری دی هغه ملګری دی چې تاسو سره همیشه خبرې کوي او شاید رز د کولای سي امانن سبا وايي ځین خلک پر ځخت نه پیږي څه کول په کار دي تر څو ټولنه په دې برخه کې یو څه راويخه شي خصوصا د نن سبا ځوانان سیدا چې ټیکنالوژي مثلا نن سبا زیرک ټلیفونونه دا هم ګټور دي او ګټور معلومات پکې دي د مطالعې لپاره هم پکې امکانات شته خو کتاب شیدا بیل شیدا او د کتاب مطالعه لکه څنګه چې مخکې میرمن کاکړ ویل سترګو ته هم ډیر ځان نه اړوي او ګټه هم نظر آنلاین مطالعه ته یا ډیجیټل مطالعه ته ډیره ده څه کول په کار دي تر څو ټولنه را بیدار شي خاغلی وردک
او دا خو ډیره کا او لویا پښتنه ده اوس وګورئ ماشومان او ته باید بیل کتابونه جوړ شي د ښوونځي الکانو جنو ته بیل د پانتون محصلینو ته بیل، بل مثلا ډاکټرانو او انجینرانو ورسته له پانتون بیل کتابونه. نو دا ډیر یو لوی او اساسي فکر او پلان ته ضرورت لري، چې زه فکر کوم دا د لوی مسالې ته تر اوسه د افغانستان په سطحه یا د دغه برخې په سطحه باندې فکر نه دی شوی. او بس خدای یو څه هر څوک چې فکر کوي ور باندې کار کوي، هماغه لیکي او زیاتره لیکوالان یې بیا په خپلو مصارفو هم چاپي او بیا هم تقسیمي. بل خبره دغه ده چې موږ باید تولید یا د کتاب لیکل او چاپول باید زښت زیات شي. ما څه وخت مخکې د سه یو احصایه ولیدل چې په افغانستان کې یا افغانستان یو د هغو کمو هیوادونو څخه دی چې کمترین کتاب پکې تولیدیږي او چاپیږي د نفوس په مقایسه باندې. دا یو لوی مشکل دی. اوس وګورئ موږ هر کتاب 15,000 هغه کېږي چاپیږي، چې دا ډیر کم دی. بل مسله هم دغه د کیفیت ده. اوس په شعر او ادبیات کې موږ یو څه کتابونه لرو خو په نورو برخو کې نه لرو، چې هغې ته باید توجه وشي. بل دغه د کتاب رسول دي ټول افغانستان ته، ولایتونو ته، کلیو ته، دا د پوستې د لارې ولیږل شي، یا په هر ولایت کې یا په هر ولسوالۍ کې یو کتاب فروشي جوړه شي، په دې باندې فکر وشي. زه ماشوم وم چې د کابل په بیلابیلو سیمو کې عامه کتابخانې موجودې وې. موږ آخري ځای په میکرویانو کې و، میکرویانو کې هم کتاب فروشي و. د دې اوس چې چارای عبدالحق ته دلته نږدې او روی کتاب فروشي و، او په زړو میکرویانو کې عامه کتابخانه و، زه به ورتلم چې دغه سقوط دي. او په ټوله نړۍ کې کتابخانې شته دي، خو په افغانستان کې دا بیخي یو څه چې و هغه هم رنګ شول. دا باید وشي. او بل خبره دا ده چې اوس د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې افغانان میشتي. موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې دغه افغاني کتابونه د کومو لارو څخه څه رقم هلته ورواسته و، چې موږ دغه خپل کتابونه هم په دې باندې فکر کړی دی. دا د امازون د لارې موږ د جاپان نه تر امریکا پورې او د ناروی و شمال نه تر استرالیا پورې دی. موږ کتابونه هر نفر هلته د پښتو از سیکنډ لانګویج چې امازون کې ورکی، یا زمونږ یحیی وردک کتابونه ورته راځي په لاس $15 چې تحویل کا خپل کور ته ورته راځي.
ښه، او دغه پلان چې دی د خو به یو څه وخت غواړي او ډیر لاند پلان نه ښکاري، ځکه د لپاره یو څه تعهد او اراده پکار ده. پلان د کوم په دې خبرې کوو راځي چې میرمن کاکړ نه وورو چې څه کول پکار دي ترڅو ځان په شخصي ډول په مطالعه باندې عادت کوم. مثلا زه د شپې په کور کې له وظیفې ستړی ځم، ټلویزیون ګورم، خبرونه ګورم، بیا نو ماشومان سره دغه کړم، بیا نو څومره سهار بیا کار ته ځم یا پانتون ته ځم یا مثلا یو بل کسب کار پسې وزم. څنګه وکم، له کومو تاکتیکونو کار واخلم ترڅو ځان له مطالعه سره عادت کمه؟ ځکه په افغانستان کې به وي داسې کسان چې سهار چې څنګه رڼا شي وزي کار پسې، او ماښام بیرته راګرځي او وایي بچې وخت نه لرم. په دوی کې خو داسې دي چې لوستې کسان هم په افغانستان کې کم دي، اما هغه کم لوستو کسانو کې هم بیا د مطالعې ذوق چې ده، د مطالعې شوق چې ده، دومره نه ده. یوازې محصلین هغه هم هغه خپل مسلکي کتابونه لولي، لکه مخکې چې هیوادمل صاحب ورته اشاره وکړه. څه وسی چې ځان له مطالعې سره عادت کړو؟ خپل شخصي تجربه اوریدونکو ته وایي چې تاسو وایي چې ماشومتوب کې تاسو بچ کله کتاب کور ته راته، نو کتاب باندې بنوبات نه کې دی، بیا به مو پچا چول چې څوک لمړی ولولي. کله ناکله چې زما هم یادېږي مجلې باندې به موږ دغه څه وچی، او مجله به چاپ سو یا یو اخبار راغی نو نه رسیده چاته. ځکه هغه وخت خو یو څه دغه ډیجیټلی نړۍ چې وا پرمختګ نه وکړي، نو نن سبا څه کول پکار دي تر څو له مطالعې سره خلک عادت شي، ځوانان عادت شي؟
ډیره ښه خبره ده. دا باید خپل ځان ته څه رقم عادت ورکو. زه چې څومره ستړی اوسم، کم تر کمه درې یا څلور ورقې مطالعه کوم، او دا د دې لپاره کوم دا چې خلک یو وري ځان سره عهد وکړي چې زه نن ورځ دغه دوه ورقې وایم، دغه دوه پاڼې وایم. که یو وري دغه عادت خلکو ته پیدا شي د مطالعې او ګټه ورته وګوري، خو دې زه مطمئنه یم چې دا هیڅ وخت نه پرېږدي. او په خوستا لکه تاسو چې وویلې چې په مجلې وو په کتابو باندې جنګو، مخکې مو یاده کړه چې خلک وایي په کلیو کې یا مونږ دومره لاسرسی نه لرو، مونږ کتاب نسو اخیستلی، یا اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی. باور وکړئ زمونږ اقتصادي وضعیت هم ښه نه و. لویه کورنۍ وه، لس ورونه او خویندې وو، مونږ خو نسو کولی چې لاړ شو یو کتاب واخلو. او دا سمه خبره وه، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویلې چې عامه کتابخانې وې او نور په مکتبونو کې کتابخانې وې، موږ به تلو، کتابونه به مو اخیستل، نوم به هلته لیکل، زموږ بیا به مو چې خلاص کړی کتاب بیرته به لاړو، کتاب به مو ورته تحویل کړی. بل په ژمي کې خو کتابخانې نه وې، مونږ د خپلوانو نه کتابونه اخیستل. مونږ به داسې پلان جوړ کړی، مثلا ماما کره، تره کره، یا د ترور کره، هر چا کره مونږ به کتابونه د کور ورکړه، درې څلور هغو دوی به د خپل کتابونه راوړه، دوی به زموږ کتابونه مطالعه کول او مونږ به د هغو دي. یعنی که څوک وغواړي چې مطالعه وکړي، دا بانې مخې نه سي نیولی.
اراده موجوده وي او کلک هوډ موجود وي، سید چې به وزلی به وي، مثلا پیسې بنوي، اقتصادي حالت بخنوي، اما لار چار سره مثلا چې په کم پیسو یا په کم امکاناتو هم کتابونه پیدا کیږي.
او بالکل پیدا کیږي، همداسي وړیا پیدا کیږي. دی او ملګری نه اخیستلای شي، وایلی شي، یا کوم انجلې د خورلنې نه اخیستلای شي. مونږ بخپل هم سنفیانو سره هم دغه کتابونه به مو ورکول، کتابونه به مو اخیستل، چې څوک به کتابه پاتې نه شي، څوک به او دا د کورنۍ پوری مړه لري. که څوک د ماشومتوب نه، هر ځوان دغه اوس نوي ځوانانو چې ودونه کړي، ماشومان یې واړه دي، د ماشومتوب نه که خپل ماشومان په همدې مطالعې باندې عادت کړي، فکر کوم دغه به په راتلونکي کې به دغه ستونزه زموږ نه وي، دغه ستونزه به زموږ هر څه. خو له هغه مخکې باید دا ځوانان خلک تشویق کړي. مون کولای شو د انټرنټ له لارې ځوانانو ته د کتابو د ښېګڼو په هکله ووایو، او بر لاوې د دې دا خو پیچ چې اوس هلته نه دولت په دې برخه کې کومه هڅه کوي، نو مون کولای شو چې د کانکور په لاره واچوو، د کتاب لوستلو کانکور. دا هم ډېره ښه لاره ده. مثلا دغه کتاب ووایي، دغه کتاب په بدل کې یا دغه شی، یا ګورو چې ته څومره، یا یو مادي ملاتړ هم نه وي، همدا معنوي ملاتړ هم هغه ځوان تشویقوي چې ووایي یا کتاب لوستل، هماغه کتاب ولولي. خپله مخکې چې ډاکټر صاحب وویلي د کتابونه نه چاپېږي، رښتیا هم دا ډېره تمه شوې ده، او دا شرایط د افغانستان هم داسې دي چې د کتاب چاپولو ته که څوک خپله وغواړي چې کتاب چاپ کړي، هغه وس نه لري. د زه خپله ما ماشومانو ته د سلو نه ډېرې کیسې لیکلي دي، په بی بی سي کې مې هغه وخت پرولې، او خپله نقل چی ومه ویلې مې هغه کیسې د راډیوي بڼه یې درلودله، خو هغه کیسې راسره پرتې دي. زما زړه کېږي چې زه هغه چاپ کړم، هغه زما ماشومانو ته د افغانستان ورسوم، غودي زده کړي، ځکه چې ټولې هره کیسه یو مثبت پیام لري. دا نه چې د نصیحت په ډول، هغه مو عملي ورته ښودلي. او خوشبختانه وایم یا د نیک مرغۍ چې دغه په دې لنډو ورځو کې مون دولس کتابه چاپ کړه. زه د دې ترڅنګ زه چې دلته زه په آل انډیا راډیو کې کار کوم، زه د افغانستان ماشوم ادبیاتو کور زه مرستیاله یم، او موږ یوه پروژه درلودله چې ماشومانو ته کتابونه ولیکو. د هر ګوټ نه د افغانستان لیکوالان سره راټول شوه، خپلې کیسې راولېږلې. کیسې مو هغه څه ښه کیسې وې، شپږ پښتو کتابه او شپږم په فارسي، هر یو بیل بیل داستانه دی چې پښتو یې
په. او دا کتابونه مو به افغانستان ته هم ولېږل کې غواړي چې ویلېږي؟
بالکل، دا ما عمل ته چاپ کړی دي.
ښه، افغانستان کې دننه چاپ شوی.
بالکل، افغانستان ته چاپ شوی دی، یو څو ولایاتو ته رسیدلی، خو د لاندو ورځو کې و نو دا غنه ده سوی چې موږ نور ولایتونو ته هم ولیږو. رنګه کتابونه دي چې ماشومان خو هم د رنګو سره علاقه لري.
بالکل، ماشومان لپاره کتاب لیکل او کیسه لیکل دا بیل ذوق لري، او د ماشومانو ذوق در کولم د هر چا کار نه ده. نو د تاسو چې دا کوم کار کړی دی نو دا به ډیر په زړه پورې کار وي. د غوریدونکو چې زموږ غاغوري کولای شي چې خپل ماشومان ته دغه کتابونه په بازار کې واخلي، او شاید بازارونو کې هم څومره څو ورځې بعد یا څو نوې وروسته په کتابتونونو کې دا کتابونه د لاسرسي وړ وي. سلامت اوسې راځي چې بیرته اوریدونکو ته نوبات ورکو. دا بس ډیر جالبه دی دا چې خپل اوریدونکو څه کولای شي چې مطالعه سره علاقه پیدا کړي، دوی سره خبرې کوي. اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
خدای پاک دې مان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
ډیر مننه اتل صاحب، کندهار نستلی مشي د مطالعه او د کتاب په اړه خبرې کوي. د کتاب نړیواله ورځ ده، ستاسو په نظر دا ورځ ولې مهمه ده او ورځ ولې باید ولمنځل شي؟
خدا پاک ته خوشاله کړو. دین صاحب محترم یو سلام تاسو ملمنو ته، ما خصوصا خورجان ته چوت خبرې وکړې، ډیر ښه خبرې وکړې. دین صاحب محترم، د کتاب مطالعه چې ډیر مهمه ده، بعد کتاب اړیو مطالعه کې خصوصا دا غزمر کډینی کتابونه، مثال کدا پرنګي کتابونه، دا تاریخ کتابونه. لودین صاحب محترم، خدای خواله رسنه چې وس پیدا شوی دی. محترم اسد الله لودین صاحب ته په خدای باور وکړه، دا غزوانانه دوغه نه بوختاتلې دي چې هیڅ شوق نه لري د کتاب مطالعه سره. چې کتاب مطالعه کې یا په خاطره مواد باندې روزي چې پښتنه دینه وکړي، دا بیکاری ده. نو بیکاری خدای سبب نه جوړیږي. لودین صاحب محترم، چې ځوان راولار چې مثال په نشي توک باندې روزي، یو کتاب دی مطالعه کې، یو شش کتابونه تاسو شش کیسه پکښ کې دي. ابل دا خورجان چې وس خبرې وکړي، ان شاء الله خدای دې مغاړي نه بلی دی، کتاب هم لیکلی دی چې اتل بستوري راوړي. نو زما د خور ته خدای واغوستنه چې یو کیسه دیمو کې دا ورګون کو تزه کا ورډون کو اکثره وخت دی دا کیسې می دا ورډل کچیر یو کیسه لري. خو دا خور ته ما خواهش دي چې مثال د خبر یو کیسه دا ورډون کو ته لودین صاحب. نو د کتاب مطالعه ډیر مهمه ده، باید ارزوانه یو کتاب مطالعه کې لودین صاحب محترمه.
کور ودانه تل سب سلامت او سي ډیر مننه. دا چې روس سب مېرمن کا کار خپل یو کیسه هم درته پلانډو کې ولولې ترې هله بو کو. خو زموږ د مېرمن کا کار کیسه په فکر کوم ماشومان ته نه پیغام چې اوس به ماشومان از مون کاغاوري او کنه پرحال غبه خپل مېرمن کا کړته پریږدو. دلته د واتس اپ د اوریدونکو پیغامونه هم پاتې دي، دا درې پیغامونه سره اورو چې دا هم نشر نه پاتې نشي. بیا راځو بیرته مېرمنو ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک هلی احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیواله ورځ مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. د پکتیا اوکسی جوړ او روغ بیاس. کتاب سره مینه خو ډیر مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سیمور د کتاب په اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مو دې ته نه پریږدي چې موږ کتاب ووایو. که پلار وي، که ورور وي، که کاکا وي، نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکړو. ځکه چې موږ له دولس کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي یو، تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده، مزګري ده، دهقاني ده، کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بند دي، بالخصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابر. زابل ولایت نو بهر ولسوالۍ په مکتب پر کوم ځکه چې جوړ شوی ده، په هغه باندې اوس داوه ده، مکتب پر جوړ ده. تر اوسه دا داوه نه ده خلاصه شوې. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو نجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي؟ السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. عبدالرحمت بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو. اوسیدونکي او ساتھ سره په تماس کې. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینوالو ته تبلیغ وایم. که چې په اوسنۍ شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په یوازې موبایل راخیستی یا په مځکه کې مصروف یم، بزګر یم، خو بیا هم د کتاب نه لرې پاتې نه یم. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیری شمیر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داسې یو دوست دی چې ستاسې نه قدر، ستاسې نه عزت، ستاسې نه هدف تاسې ته هدف نه لري او ستاسې نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسې ته غږیږي او ستاسې نه هر زما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولونئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. همدارم وخت نه نیسم، که وخت درته غواړم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خو تعالی دی اوس د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو به ټول خې. زه محمد طاهر، پکتیکا ولایت غیبخیل لکلی څخه یم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم، مطالعه کوم. کتاب یو خو ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپکې. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعه سره تړلې دي. ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی، ل کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا دی بریا لار نه ده.
کور ودان اوریدونکو چې کلی پیغامونه مراته پریخي او بحث تر اگرزو د کتاب نړیواله ورځ د دوه درانه میلمانه ډاکټر یحیی ورداګ او ژورنالیست او لیکوال اسما کاکل را سره ده. ډاکټر صاحب ورداګ، تاسو تر اگرزم راځي چې د بحث ورو ورو سره راټول کو. ټول خې خبرې کوي، ټول خې سپارښتنې سره کوي، اماده چې د سپارښتنې څنګه عملی سي په دې به خبرې وکړو. تاسو هم تقریبا شل کتابونه لیکري دلته په بهر کې، په بهر کې کله ځره وګورو یو څه د مطالعه ذوق او شوق له هم پاتې دی. یغه کسان چې کدان دي ته هم روان وي، سهار لخوا کوشش کوي چې کنور څنې وي یغه ورسپانې مجلې ولولي، د ورځې له خبرو ځان خبر کی او د شپې یا ورځې لخوا هم ازان ته د مطالعه لپاره امکانات لري. په افغانستان کې د نن لیک لوست هم کمزورې دی. ډیر کسان چې ممکن علاقه ولري له کتاب لوستلو سره، غوی به د ځمک کارونو کې لګیاوي او لیک لوست هم کم دی. بلې خوا ته تقریبا 400 عنوانه کتابونه طالبانو له بازار راټول کړي وای. دا هغه کتابونه دي چې له حنفی فقه سره یا د افغانستان له ارزښتونو سره وای په ټکر کې دي. نو د کتابونو په چاپ باندې هم یو څه محدودیت وضع شوی دی. هلته د چاپ کومې کارخانه چي دي یا کوم کې کوم دکانونه چي دي، هغوی هم له ازادي رادیو سره خبرې ونه کړې، وای چې تر فشار لاندې دي. نو څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ له کتاب سره دښمنی یا له مطالعه سره نه علاقه، فکر نه کوي چې هواد نور هم تیارو خواته بیای؟
زه فکر کوم لکه د کتاب مخنیوي باید ونشي، بلکې د کو کتابونو باید زیات شي، کیفیت یې زیات شي او کتاب فروشي کتابتونونه په هر پوهنځي کې، په هر پوهنځي کې او هر ولسوالۍ کې موږ باید ولرو. دا د حکومتونو هغه د مسؤلیت ده. د بلې خانه هغه والدین ډیر مسؤلیت لري چې خپلو اولادو ته د کوچنیوالي څخه د کتاب سره یې آشنا کړي، کتابونه ورته ولولي تر هغه وخته پورې چې دوی نشي لوستلی، او د دوی د سویې مطابق کتابونه او جالب کتابونه ورته ولونی. هم دغه شان یو بل مسله چې تر اوسه ورته اشاره نه ده شوې، یعنی هغه د کتابونو اخیستل دي چې موږ هم د خپل ځان لپاره او هم د هغه لیکوال یا کتاب خرڅون کې د تشویق او د لپاره هم باید کتاب واخلو یا پیسې پی ورکو، چې دغه هم متاسفانه ضعیف دی په مخ کې. نو په هر سطح کې هر څوک ډیر کارونه کولای شي. یو بل مسله چې ما غوښتل ووایم، وګوره ګوره، کتاب د علم رسولو یو پخوانی او پراخه وسیله ده. اوس تخنیک لکه انټرنیټ، د غږ، ویډیو، اودیو، د سوشل میډیا هم وسایل دي چې موږ علم خپرولای شو او خلکو ته رسولای شو. راځي د دغه اوازونه او د بیځایا سوشل میډیا، ویډیو، اودیو لیکنو نه علم خپور کو، د نویو ټکنالوژي په مرسته باندې. رڅي په نوی کتاب چې چاپیږي په سوشل میډیا کې کرکتنه وشي، معرفي وشي، په دې باندې یو ویډیوي پروګرام جوړ شي. یعنی ډیر 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 امکانات شته دي چې که موږ ور باندې کار او فکر وکړو. او بل د غږ د ما دادی چې په بهر کې که دغه فرهنګي حلقې او فعالیتونه یو بل نه خبر شي چې چیرته څه کتابونه چاپیږي او هغه کتابونه سره تبادله که، او یا مشترکاً په ځینو کتابونو باندې کار وکړي چې دا به ډیر ګټور وي. او همداسې نور وړاندیزونه هم کیدای شي.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. په زړه پورې وړاندیزونه دي. متاسفانه چې د خبرونې وخت هم ورو پای ته رسیدو دی، او موږ به هڅه کوو چې د رسنیو له لارې، خپل د ازادۍ راډیو له لارې، د ټولنیزو پانو له لارې دغه پروګرامونه نور هم سره زیات کړو، تر څو وکولای شو ځوانان او افغانان په ټوله کې مطالعې ته تشویق کړو. میرمن کاکړ، تاسو ته راګرځو. اتل صاحب، تاسو نه یو غوښتنه هم درلوده. اتل صاحب ته څه وایي او بیا په مجموع کې په دې تم شي چې افغانستان کې موجوده امکانات په کتو څه وشي تر څو د کتاب کلتور پیاوړی سي، او د کتاب په وړاندې هغه کوم محدودیتونه چې وځه سوي دي، باز کتابونه چې له بازارونو ټولېږي، لدغه هڅونه سره دغه هڅونه ډاډه وشي. ټول مو پیژو چې
کابل کې د اوسنۍ حکومت نه غواړي د خلکو پوهه زیاته سي. دوی دغه یو زمینه نه برابره ای چې د ماشومانو یا ځوانانو دوی د پوهې کچه زیاته سي، ځکه چې د همدې لپاره کتابتونونو ته اجازه نه ورکوي، کتابونه ټولوي، چاپ منع کوي. داسې نه ده چې ټول کتابونه خراب دي، خو هغوی نه غواړي همدغه مفکوره د ځوانانو هر څومره چې یوه ټولنه وده وکړي، د وده د مطالعې نه شروع کیږي. ځکه چې په ستر ملتونه چې د همدې پرمختګ او تمدن لوړ پوړیو ته رسیدلي دي، غښتلي لیکوالان او څېړونکي یې درلودل. د همغو د برکت هر څومره چې مطالعه وکړي، د همدې لپاره د اوسنی حکومت نه خوښوي چې خلک پوسی او غواړي چې هماغه خپل قانون او هماغه سي چې افغانستان یې په شا بیولی دی، نور یې په شا یوسي او نور هم د تیارو خواته لاړ سي.
بله، او فکر کوي لیکوالان، فرهنګیان کولای شي چې حکومت په غیر مستقیم ډول فشار لاندې راولي چې د کتاب له چاپ سره یا مثلا د کتابو د عنوانونو له سرنګوالي سره ډیر کارونه لري. سید ټولنه کې به ټول داس کتابونه نوي چې مثلا په هغه ارزښتونو یا په هغه اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو د سمبالوي، اما ټولنه کې خلک بیلابیلو کتابونو ته اړتیا لري، ځکه بیلابیلو برخو کې انسانان مطالعه ته او معلومات ته اړتیا لري. په افغانستان کې چې انټرنیټ هم کمزورې دی او اکثره خلک چې دا انټرنیټ هم لاسرسی نه لري، آیا فرهنګیان، لیکوالان کولی سي چې د دغو محدودیتونو مخه ونیسي؟
زما په نظر نه. کله چې غوډي د ملګرو ملتونو نه اوري، کله چې دروازه د نجونو د ښوونځیو دروازه تړلې دي د نجونو په مخ، غوډي به څنګه لیکوالان به څنګه وشي کولای چې یو کار وکړي د مطالعې لپاره یا د غوډي ذهنیتونه رڼا کړي؟ زه چې تر څو ګورم خوښینوونکې ده.
بله،
او هیله لرم چې دوی خپله په دې باندې فکر وکړي، د وطن په پرمختګ باندې فکر وکړي، او د کتابونو په ارزښت کوشي کچيري خپل دولت هم دغه کار وکړي ډیر بزر وطن مختلف سي کومواري چا د ناپلیون پښتنه کړی و چې کده هیواد اقتصاد خراب سي څنګه کال به ونی سي چې هغه جوړ سي ناپلیون ورته ویلي دي شل کاله څل کاله کې اقتصاد جوړېږي ورته د پخو ولاړېږي خو که نسل خراب سي څل کاله نسي او زموږ نسل لا غسړې دی هیله لرو چې روس ته له دی نو یو هیله کولی شو بل چې نسو وایلی ځکه چې ټولو ته حالات معلوم دی. ورور یوه کیسه غوښتې وه نه پوهېږم وخت به وي چې به زه در ووایم یوه کیسه چې همدغې کتابو کې یو کتاب زما مو
کولی سي په لنډو کې راته ووایي دغه خپله کیسه چې لیکلې مې وي او پیغام یې که ماشومانو ته هم وي مشکل نشته او که ټولو ته وي
بلکل ماشومانو ته دي زه خو یې ماشومانو ته هغه کوم د کیسې نوم دی ماته کاسه ونو د جنبیلي او تور غواکې په نومونو دوه سویان واچه له نورو حیواناتو سره په یوه شنه او ښکلي ځنګله کې اوسېدل. جنبیلی او تور غوا د سره ښه ملګري وو. یوه ورځ تور غوا ته د جنبیلي کره ورغی. جنبیلي په کور کې نه و. تور غوا کې ولیدل چې د جنبیلي په کور کې ډېرې تازه ګازرې او کرمې دي. هغه ډېر خوشحاله شو او ګازرې او کرمې وخوړل. په دې وخت کې جنبیلی راورسېد. ګوري چې ګازرې او کرم نشته نو خفه شوه او غوسه ورغله. جنبیلی تور غوا کې ته وویل ای تور غوګیا ته ولې دا هر څه پرته له پوښتنې وخوړله؟ زه میلمانه لرم او تاسو ما د میلمنو خواړه وخوړل. تور غوږ وویل ای جنبیلیا ته ولې دومره په غوسه یې؟ خیر دی چې مې خوړل، زه دې ملګری یم که نه؟ جنبیلی ورته ویلې ملګری نو همداسې وي، زه به اوس میلمنو ته خواړه له کومه کوم. تور غوږ ورته وویل دا خو کوم سخت کار نه دی، لاړ سه نور خواړه راوړه. تور غوږ دا خبره وکړه او له هغه ځایه ولاړ. څو ورځې ووتې، جنبیلی له تور غوږ مرور و. تور غوږ چې ولیدل جنبیلی لیدو ته نه ورسي او لوبې م ورسره نه کوي، بیا د جنبیلی کره ولاغی. جنبیلی بیا په کور کې نه و. د تور غوږ سترګې په یوې ښکلې ګلداري کاسې ولګېدې چې هلته د میز په سری کې وه. هغه د کاسې په لیدو ډېر خوشحاله شو او یوه سندره یې ورته وویلې. دا کاسه د څومره ښکلې، څه ګلونه یې پېښ کړلي، نه پوهېږم جنبیلی ته جنبیلی دا له کوم ځایه اخیستلې. تور غوږ یې له ځان سره وویل چې دا کاسه ډېره ښکلې ده، دا به له ځان سره یوسم، یو څو ورځې به په کې خواړه وخورم. بیا یې کاسه لکه خولۍ په سر کړه. په دې وخت کې جنبیلی راغی، چیغه یې کړه ای تور غوږیا دلته څه کوې؟ تور غوږی د چیغې په اورېدو وارخطا شو او کاسه یې له سره ولوېده او ماته شوه. جنبیلی ډېر خفه او په ژړا شو. په ژړا کې ویل ای تور غوږیا ته څه بلا یې؟ تا دا کاسه ماته کړه، دا کاسه د ایګ وه، ما راوړې وه چې په کې دوا جوړه کړم، اوس به زر دی ماته به همداسې یوه کاسه پیدا کوي، تر څو دې کاسه نه وي راوړې نور دې ملګری نه یم. تور غوږی له کوره ووت، حیران پاتې و چې داسې کاسه له کومه کړي. هرې خوا ته لاړ خو کاسه یې پیدا نه کړه. له بلې خوا جنبیلی او نورو ملګرو یې ورسره ملګرتیا ختمه کړې وه، هېڅ چا ورسره لوبې نه کولې. تور غوږی ډېر خفه و، ملګري یې هم ډېر یادېدل. یوه ورځ هغه د ونې سیوري ته ناست و او په ژړا ژړا یې سندره ویله. نشته دي دوستان زما، چیرې زه روان یمه؟ ما سره خفه دي ټول، پاتې له کاروان یمه. نولی چې ځینې ورته مشخورمام وایي او د ونې په بیخ کې ځان ته کور جوړ کړی و، له کوره را ووت. تور غوږ نه یې پوښتنه وکړه چې ولې ملګري ترې خفه دي. تور غوږ ورته ټوله کیسه وکړه. نولی وویلې زه به تاته کیسه پیدا کړم په یو شرط لرم. تاته وپوښته څه شرط؟ زه د هر شرط منم چې کاسه راته راوړې، څو جنبیلی او نور ملګري مې بېرته را سره پخلا شي. نولی ورته وویلې ته ماته یو میلمستیا جوړه کړه، ته ډېرې جلغوزي او تازه کرم هم راوړه. تور غوږ وویلې سمه ده نولیه، ته سبا غرمې ته زما مېلمه شه. تور غوږ یې په ډېرې خوارۍ جلغوزي او کرم پیدا کړل او خپله لاړ چې نولی راوبولي. نولی او تور غوږی د تور غوږی کور ته لاړل، خو هلته نه جلغوزي وې نه کرم. تور غوږی چیغه کړه ای خدایه دا څه وینم؟ ما خو جلغوزي او کرم راوړي وو. بیا یې په غوسه وویل دا چا وړي دي؟ زه به دا کس پیدا کړم او که به ورته جزا ورکړم. څومره بد کار یې کړی، نولی ورته ویل خیر خبره نه ده کوم ملګری به دې وړې وي. تور غوږی ویلې ملګری نو همداسې وي بېل اجازې څنګه زما خواړه اخلي. نولی ویلې خو تا هم همدا کار کړی و پرته له اجازې دې د جامبیلې خواړه خوړلي وو او کاسه دې اخیستې وه. بیا نو دا بلنډه کوم تور غوږی یم پوس خپل په ملامتۍ چې پرته له اجازې دې څه اخیستل ډېر بد کار دی.
بله
خوسم کاسه ته وکړه بیا نو هغه همدا
یعنی مېربن کاکړ غټ پیغام ماشومان لپاره امداد چې بدون له اجازه نه باید د خلکو مال ته غرض ورنوړي حتی خپل هم وی باید اجازه یا د بل چا د خوند له اجازه پرته د اوسه خستل یا په اوسه کې مداخله کول د خکار نه ډیر پزله پوری کې سبا کاش کې موټول اوریدل وي. ما متاسفانه چې وخت اجازه نه راکوي دلته د ګانش میر اوریدونکو پیغامونه پاتې دي. اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه چې د کتاب ورځ ته ځانګړې شوی و همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل درنو میلمنو لیکوال ډاکټر یحیی ورداګ او ژورنالیست او لیکوال اسما کاکر نه ډیره مننه. د پروګرام په پای کې د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د کتاب د ورځ پاړه آزادۍ رادیو ته پریخي دي.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن نړیوال کتاب ورځ ده. څومره کتابونه لوستلې او څومره مینه سلرو. زه خپل اتم ټولګي کې ما په اتم ټولګي کې حرف مضمون او کیمیا او فزیک دا غوښته په هاته ډیره مینه لرم او پښتو کتاب سره چې څومره لوستل شم هغه مله خواندر کوي او موږ داس پرختنی دي نور خلکو ته چې باید هر ډول کتابونه مطالعه کړي. او پاتې شو انګلیس د نور مضمونو سره مو بیا دومره نه لګي چې شوق نه لرم او نه می زده کیږي.
سلامونه او شه چاري زلمه وفاد علمند سره ازادي رادیو ټول اوریدونکو او شغل کارکونکو ته سلامونه. نو کتاب لوستلو ته مش توجه نه لرو چې رښتیا سي او زموږ د ټولنې د پاتراتلو یا شاته تګ او یا هم په ټوله کې د اوسنۍ کړکۍ چې موږ ورسره مخ یو د هم د کتاب نه لستلو او یا سواد نه درلودلو لامل دی. تر څو چې موږ سواد ته توجه زیات نه کړو او کتاب لستلو ته او د تاریخ څخه ځان خبر نه کړو نو موږ هم به موږ هم داسې غافل یو او داسې به شاته پاتې یو.
السلام علیکم مینا مختار قبل سفاری کې کیم. الله تعالی دې موږ ټول هیواد ول جوړ وسه منوسی. کتاب د دې ولاس او دې هیواد راتلونکی دا موږ به مستقیم کې د اقتصادي مشکلات په اړه کتاب لوستل دې درس ویلو سره د خاص علاقه نه کوي همدا ستونزې دي چې خلک نه غواړي مطالعه تر کړي کې ډېرې کمې په افغانستان کې مطالعه تر کړي.
شول